کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعته خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر د خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونې کې بیا هم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون څرګندونې اورېدلی سي چې ژمنه کړې د ورځې تر پایه به خپل وروستۍ پرېکړه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریکه کړي. د افغانستان د مالیې وزارت خبرې به هم واوري چې وایي سږ کال د تیر کال پرتله د مالیاتو په راټولولو کې 10% ډېروالی راغلی او دغه راز د ملکي تلفاتو د ډېرېدو په اړه د بشري حقونو د نوي راپور په اړه د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې اندېښنې هم درسره شریکو. دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به خپلې پریکړې په رسمي بڼه د ټاکنو کمیسیون ته وسپاري. افغان چارواکو د امریکا د نشه یي توکو د کنټرول د پالیسۍ دفتر هغه راپور رد کړ چې ویلي د افغانستان کې د خالصو تریاکو تولید زیات شوی. او په پیکنګ کې د امریکا سفارت ویلي په ووهان ښار کې یو امریکایي تبعه د کرونا ویروس له امله مړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به خپلې پریکړې په رسمي بڼه د ټاکنو کمیسیون ته وسپاري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون درې ورځې وړاندې د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه د استنافي شکایتونو پریکړې اعلان کړې، خو لا هم دغه پریکړې د عملي کولو لپاره ټاکنو کمیسیون ته نه دي رسیدلې. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویاند زرمینه کاکړ وایي د نن ورځې تر پایه به دوی خپلې پریکړې په کتبي ډول ټاکنو کمیسیون ته ولیږي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون درې ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د درې لکه جنجالي رایو یوه برخه باید ځانګړي تفتیش ته لاړه شي او وروسته به دوی په اړه پریکړه کوي. اندېښنې دا دي چې د ځانګړي تفتیش دا لړۍ ممکن تر یوې میاشتې پورې نوره موده ونیسي. د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د افغانستان د خپل ټولو ځواکونو د وتلو مخالفت کړی او ویلي دي دا ګام به سیمه ییزه بې ثباتي رامنځته کړي. خاغلی بایدن د ډیموکراتو کاندیدانو په یو بحث کې له عراق د ځواکونو وتلو ته اشاره وکړه. وی ویل ځواکونو ته د شرم خبره و چې دوی له عراق وتل او کردانو ورته ویل چې پاتې شي. بایدن دا خبرې په بحث کې له بلې کاندیدې الیزابت وارنس د دې خبرې نظر په جواب کې وکړې چې وی ویل اوس د دې وخت را رسیدلی چې له افغانستان خپل ځواکونه راوباسو. میرمن وارنس په خوا هم ورته نظر څرګند کړی دی. دی ویلي د وسلوالو ځواکونو د قمندان په توګه به د خپلو جنرالانو خبرو ته غوږ نیسي، خو د ترهګرۍ د مدیریت لپاره به له خپلو متحدانو سره کار کوي. وارنس ویلي چې د سنا په پوځي کمیټه کې د کار پر مهال له جمهوریت غوښتونکو سره یو ځای له جنګي سیمو لیدنه کړې ده. افغان چارواکو د امریکا د نشه یي توکو د کنټرول د پالیسۍ دفتر هغه راپور رد کړی چې ویلي دي افغانستان کې د خالصو تریاکو تولید 20% کې زیات شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې مرستیال سید نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل شمیرې ښیي چې هیواد کې تیر کال د تریاکو تولید د وړم کال پرتله کم شوی دی. ښاغلی احمدی د تریاکو د کمښت لاملونه په سرحدونو کې جدي څارنه، د دغو توکو د بیو کموالی په وړاندې یې د پولیسو مبارزه او وچکالي وبلله. د سپینې ماڼۍ د نشه یي توکو د کنټرول د پالیسۍ دفتر پرون په یو راپور کې وویل چې افغانستان کې تیر کال د کوکنارو کښت کم شوی و، خو د تریاکو تولید پکې ډیر و. په دې اړه جزئیات وروسته زموږ په خپرونو کې اوریدلی شئ. په ولسی جرګه کې د بادغیس یو استازی او د دغه ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي په قورتوی سیمه کې هوایی برید شپږ ملکیان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. په ولسی جرګه کې د بادغیس استازی ضیاءالدین اکازوی ازادي راډیو ته وویل چې دغه بمباري تیره شپه د ماخوستن له لمانځه وروسته وشوه. د بادغیس د والي ویا نجم الدین برهاني هوایی برید تاییدوي، خو وایي مرګ ژوبله یې طالبانو ته اړولې. طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په پیکن کې د امریکا سفارت ویلي په وهان ښار کې یو امریکایي تبه د کورونا وایرس له امله مړ شوی دی. دا هغه ښار دی چې د لومړي ځل لپاره پکې کورونا وایرس رامنځته شو، هغه وایرس چې تر اوسه یې د چین په ګډون په آسیایي هیوادونو کې 120 تنه مړه کړي دي. په چین کې د امریکا سفارت یو ویان نن وویل دوی تاییدوي چې یو امریکایي دوه ورځې وړاندې د کورونا وایرس له کبله په روغتون کې مړ شوی. چارواکي وایي په ظاهره دا لومړنی امریکایي تبه دی چې د کورونا وایرس له امله مړ شوی. په امریکا کې په دغه وایرس د 12 کسانو د اخته کېدو راپور ورکول شوی. دا هغه کسان دي چې وروستیو کې چین ته تللي دي. د امریکا د متحده ایالاتو دوه جګپوړي چارواکي وروسته تر دې له دندو ګوښه شول چې دوی په سنا کې د ولسمشر د استزاد محاکمې پر مهال شهیدي ورکړې وه. الکساندر وینډمن چې د ولسمشر ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني مکالمې شاهدي ورکړې وه، پرون د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د اوکراین د چارو د متخصص په توګه له دندې ګوښه شو. د وینډمن مدافع وکیل وویل چې دا یو انتقام و چې واخیستل شو. د قزاقستان د جنوب جامپیل سیمې په یو شمېر کلیو کې تازه خط او اته کسان وژلي او څلوېښت نورې ټپیان کړي دي. د قزاقستان د کورنۍ چارو وزیر ایرلان تورګینبایف په پلازمینه نورسلطان کې خبریالانو ته وویل د دغو نښتو په تړاو 30 تنه نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې نښتو کې 13 کورونه، 15 دوکانونه او 40 موټر هم ویجاړ شوي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جرمات توقایف په یو بیان کې ویلي چې پولیسو او ملي ګارد وضعیت کنټرول کړی. تر اوسه د ناامنۍ دغه پیښې انګیزه نه ده معلومه. په دې سیمه کې چې شخړې پکې راولاړې شوي، تر ډېره چینایي توکمه مسلمانان اوسیږي چې په اقلیت کې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون ویاند وایي دوی نن خپل وروستۍ پریکړه د انتخابات خپلواک کمیسیون سره شریکوي. زرمینه حق جو،
امروز ما مکاتوب و همچنان مواد که نیاز است باید به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال کنیم. انشاءالله امروز تا آخر امروز خواهیم فرستاد.
د افغانستان د آزاد و عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که دا اقدام نن ونیسي څه به کیږي
که چېرته دوی ونتوانیږي نن پوره پرې روښانه ډول باندې څه باید وشي او کوم ځایونو کې د کمیسیون شریک کړي، نو دا به د پروسې لپاره خپله هم د تاخیر بحث کې یو مشکل وي او هم به د ټکټونو لپاره نوې بهانې جوړې شي.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي په 1398 مالي کال کې څه باندې 200 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي دي چې دا د تیر کال پرتله 10% لوړوالی ښیي. نور راپورونه هم لرو.
یعنې که حکومت، وسلوال طالبان او امریکایان رښتیا هم دا اراده درلودی چې موږ سوله کوو، نو په سوله کې خو بیا جنګ نه وي. کله چې ته ماته ننواتې راځې، نو خو ته معلومداره خبره چې ته به توپک نه لرې ته ځان سره، نو که ته د زرې موټرو سره راځې او د جنګ په نیت راځې، نو خو بیا خو زه په تا باندې زړه نه سوزوم.
دا د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل وایي چې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو په اړه د بشري حقونو د نوي راپور په اړه اندېښنې لري. د دې مرکې بشپړه بڼه نن د حقیقت څه دی په پروګرام کې اورېدلی سي او تاندې څانګې مو د نن ورځې بل اونیز پروګرام دی ملتیا مو کړی. ورته د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به خپل وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره شریک کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا په دې برخه کې د مقدماتي کارونو د بشپړېدو خبره کوي او وایي چې د شکایتونو کمیسیون تر پریکړې وروسته به د رایو د بیا شمیرنې لړۍ پیل کړي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو یو شمېر څارونکو بنسټونه وایي چې د پایلو د اعلان ځنډ سیاسي سوء استفادې ته زمینه برابرولی سي. خطر پر دې سپدېر نور تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د شکایت خپلواک کمیسیون د پریکړو له اعلان څخه درې ورځې تیرې شوې، خو لا هم دغه کمیسیون خپله وروستۍ پریکړه په رسمي ډول د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نه ده سپارلې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایند زرمینه حقجو د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نن ورځې تر پایه به د شکایتو خپلواک کمیسیون خپله وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره شریکه کړي.
هغه مقدماتي پریکړې چې موږ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استولې وې، نن به یې پاتې ټول مکتوبونه او اړوند مواد په ټولیز ډول د ورځې تر پایه د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره شریک کړو.
د
اغلی حق جو په خبره د شکایت خپلواک کمیسون د پریکړې تر رسمي سپارلو وروسته به د انتخاباتو خپلواک کمیسون خپل کارونه پیل کړي. د تیر چهار شنبه په ورځ د انتخاباتو شکایتونو خپلواک کمیسون ډیری پریکړې د هغه 300 زره جنجالي رایو پاړه وی چې د میزان په شپږم کارول شوی وي. د شکایتو کمیسون د پریکړې په اساس له 130 زره شپږ سوه دېرش مشکوک رایو څخه لس فیصده او له 122 رایو څخه چې له ټاکل نیټې څخه مخکې وروسته کارول شوي 15 فیصده یې ځانګړي تفتیش ته ځي. د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ که د ځانګړي تفتیش په لړ کې 15 فیصده رایې معتبرې وګڼل شي ټول 122 رایې به معتبرې وشمیرل شي. د شکایتو خپلواک کمیسیون په خبره هغه معیارونه چې د دې رایو د معتبر کېدو لپاره ځانګړي شوي، د بایومیټریک معلوماتو شتون، د رایو د ثبت کتاب او د محل د رایې ورکونې په پاڼو کې یې ثبت دی. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د دواړو کمیسیونونو ترمنځ روان حالت اندېښنې وړ بولي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زته زره به دغه پروسه پای ته ورسیږي. تخنیکي اخې باید قوي شي، صفحات رامنځته شي، بنه خاصه دوی په نظر شکل مخته لاړ شي. هماغه ده چې دا پروسه بیا سمپل ډېر هغه کړکېچن حالت کې ده او اساس پړاو کې ده. د بل سیاسي لپاره لار مسایلې هغوی بیا پرېکړه کوي، نه تخنیکي بحث. لکه 2014 کال غونډه
په ورته وخت کې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون یو وایان میرزا احمد حق پرس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دوی په رسمي ډول د شکایت خپلواک کمیسیون د پریکړې تر سپارلو وروسته به خپل عملي کارونه پیل کړي.
افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون خوشبختانه په کومه ورځ چې متبمده شکایتونو ته رسیدګي د کمیسیون متواتی په کانفرنس د هغه وروسته خطر وسته پورې کمیسیون خپل چمتووالی نیولی دی او موږ منتظر یو هر وخت شکایتونو ته رسیدګي د کمیسیون فیصله په رسمي بڼه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورسیږي. د هغه وروسته به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټوله هیواد کې د شکایتونو د رسیدګي د کمیسیون د
د انتخابات خپلواک کمیسیون منی چې د دواړو کمیسیونونو کارونه په ځینو برخو کې شاته پاتې دي. د افغانستان ولسمشر انتخابات د روان لمریز کال د میزان په شپږم نیټه ترسره شو، خو تر اوسه چې د دې انتخاباتو څخه نږدې 15 میاشتې په تېرېدو دي لا یې هم پایلې نه دي معلومې شوې. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو اموریدل چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون نن خپل وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استوي. دواړه کمیسیونونه ولې خپل کارونه په خپل وخت سره نه ترسره کوي او د نن ورځې پریکړه آیا په وخت ده؟ زما همکار خطر پردیس د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره په دې اړه مرکه کړې. په ګډه به وورو. شکایت
کمیسیون راځل بیا هم خپل د پریکړو په تطبیق کې ځان راوست او یا ورځ خو باندې پریکړو څخه او د پایلو شریکولو سره چې خلکو سره ډېرې کنفرانس کې شریک کړی اختلافات هم خپل منځ کې درلود. نو اندېښنې زیاتوي چې ولې بلاخره دا پروسه دومره ځنډول کېږي او دوی د خپلو پریکړو په تطبیق کې پاتې راځي. نو که چېرته دوی ونه توانېږي نن خپله پریکړه روښانه ډول باندې څه باید وشي او کوم ځایونو کې د کمیسیون شریک کړي، نو دا به د پروسې لپاره خپله هم د تاخیر بحث کې یو مشکل وي او هم به د ټکټونو لپاره نوې بهانې جوړې شي چې بیا سبا ته دا پروسه چې زته زره باید هغه فیصلې تطبیق شي تر څو خلک له دغه جنجال نه خلاص دریځ د دغه د ټاکنو په اړه باندې ولري.
رشید صاحب، څه فکر کوئ دغه ځنډ د دې ځنډ اصلي عوامل څه دي؟ ولې دغه ځنډ رامنځته شو؟ بالاخره دا د څه شي ښکارندوی کوي؟
کوم ورځ چې د شکایت کمیسیون په کانفرنس پریکړې خلکو سره صحیح کړلې دوی چې ځي سبا ته راځي هر یو بیا د اختلاف لپاره یو ټکی پیدا کړی وو چې پریکړه کړي شریکانو خپلې پریکړې سره کړي دي. اما یو ورځ وروسته بیا هم راځي سره وایي چې ورنه موږ اشتباه کړې یا په دې کې اشتباه شوې ده. نو یو ورځ دوی په خپل اختلافات کې تقریبا تېره کړه. اصلي دلیل دا ده چې د تخنیکي وخت نه کړه دغه پروسه بیا سیاسي وخت پیدا کېږي او هیله مند چې کمیشنران پدې پوه شي چې خلک دغه موضوع سره ډېر اساس دي.
یعنی څه فکر کوي که دغه وضعیت په همدغه ډول باندې روان وي راتلونکي ته یا هغه مشخصه نیوه نتیجه چې افغانانو ته وړاندې شي هغې ته څومره هیله مندي شته ده؟
زه هیله مند یم چې زموږ مسؤولین د دواړو کمیسیونو پدې پوه وي چې افغانستان دغه ټاکنو وخت نه هم کېدای شي ډېر متضرره شي او هم کېدای شي چې ښه وضعیت وکړي شي. دلته د خلکو رایو شته چې دوی هغه ته باید درناوی وشي. اساسان لکه نه تاسو دغه پروسه یا یې سړي قوي کړو یا د چا په فرمایش باندې کته پورته یې کړو. زته زره باید دغه پروسه پای ته ورسیږي. تخنیکي اخې باید قوي شي، صفحات رامنځته شي، بنه خاصه دوی په نظر شکل مخته لاړ شي. هماغه ده چې دا پروسه بیا سمپل ډېر هغه
د
افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید.
ازادي راډیو لوونه تروو
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشي توکو سره د مبارزې موینیت د سپینې ماڼۍ هغه وروستی راپور ردوي چې وایي په افغانستان کې د تریاکو تولید ډیر شوی دی. د دغه موینیت د تحلیل او ارزونې د برخې مشر نجیب الله احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په سرحدونو کې جدي کنټرول او د قیمتونو کمښت د تریاکو د تولید د کمیدو لامل شوی دی. په همدې وخت کې د مشرانو جرګې او شمېر غړي وایي هغه سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي د تریاکو تولید او کښت پکښې زیات شوی دی. تفصیل ناجیه صفایی راکوي.
په داسې حال کې چې د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د ملي تګلارې ادارې راپور څرګندوي چې په افغانستان کې د تریاکو تولید زیات شوی، خو افغان چارواکي دا راپور ردوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې موینیت د تحلیل او ارزونې رئیس سید نجیب الله احمدی په سرحدونو کې جدي کنټرول او د قیمتونو کمښت د تریاکو د تولید د کمیدو عمده عوامل ګڼي.
تاسو ډاډه اوسئ چې د تریاکو په تولید کموالی راغلی. دا بېلابېل لاملونه لکه مخدره موادو سره د مبارزې، د پولیسو د شپې لخوا عملیات، په سرحدونو کې جدي کنټرول، وچکالي، د تریاکو د قیمتونو کموالی وروستۍ کې په عراق د کوکنارو ډېر کار، نو دا ټول لامل شوي چې د تولید کچه راکمه شي.
په همدې حال کې له نشه یي توکو سره د مبارزې موینیت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال 15% هیروین د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحد کې تولیدېږي. دا په داسې حال کې ده چې د سپینې ماڼۍ یو نوی راپور څرګندوي چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله کمه شوې، خو د خالصو تریاکو تولید لا هم زیات دی. په دغه راپور کې راغلي چې په 2008 میلادي کال کې په افغانستان کې 5500 ټنه خالص تریاک تولید شوی وو، خو په 2019 کال کې د اندازه 6200 ټنه اټکل شوې ده. دا ارزونه ښیي چې په بازارونو کې د تریاکو د بیو کموالی د کوکنارو کښت کم کړی، خو ښی آب و هوا او د حاصلاتو لپاره مناسبو شرایطو د تریاکو تولید زیات کړی. د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د ملي تګلارې اداره وایي دا ارزونه د افغانستان له ولایتونو څخه دوی ته د رسیدلو معلوماتو په بنسټ شوې ده. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د کمیسیون غړي محمد هاشم علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان 55% خاوره د طالبانو په لاس کې ده او په دغو سیمو کې د تریاکو کښت او تولید زیات دی.
طالبانو تر لاس د طالبانو په منطقه کې کوکنار کرل کېږي، ورته د کوکنارو بندېدل نشته، نو په دې خاطر باندې چې یو خو کال باران دی او بل منطقه د طالبانو لاس ته ډېره لیدلې ده، په دې خاطر باندې کوکنارو کرکیله ډېره شوې ده.
د سپینې ماڼۍ په راپور کې راغلي چې دا مهال وسله والې ډلې تر ډېره د نشه یي توکو د قاچاق له لارې عاید ترلاسه کوي، چې له کبله یې په دغه هېواد کې ناامني او فساد زیات شوی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي چې د ازادي راډیو خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم واوري، خبرونو تحلیلونو مو ولولي، او هم کولای سي چې تکراری بڼه په دې ویب سایټ باندې بیا ولولي یا بیا واوري. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس په د افغانستان یو اقتصادي موضوع راوخلو. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په 2019 مالي کال کې 208 میلیارد افغان اواید راټول سوی. د دغه وزارت مرستیال محمد عیسی قدرت نن یوې خبری غونډې ته وویل چې سږ کال د تیر کال پرتله د مالیاتو په راټولولو کې 10% لوړوالی راغلی دی. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ پانګونې خونه وایي چې له مالیې وزارت سره په ګډه به د مالیه ورکول د ساده کولو په برخه کې خلکو ته په آنلاین ډول عامه پوهاوی ورکړي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیز راکوي.
د
افغانستان د مالی وزارت وایي سږ مالی کال د تیر کال په پرتله لس سلنه زیات عواید او مالیات راټول کړي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد عیسا قدرت د شمې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې سږ مالی کال 208 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله سوې ده.
ما در سال 2008
موږ په روان یعنی 1498 مالی کال کې له 208 میلیارد افغانیو زیاته مالیه راټوله کړې. ښه ده چې ووایم دا شمېره مالیه مو چې راټوله کړې د مالیاتي قوانینو د تطبیق او رامنځته شویو اصلاحاتو په نتیجه کې راټوله سوې ده.
د ښاغلي قدرت په خبره د مالیې وزارت د تیر کال په پرتله د مالیاتو د راټولولو په ډیرایو داسې زیاتو هغو پلانونو کار کړی چې شفافیت رامنځته کولی سي. محمد عیسی قدرت دا هم وویل چې په تیر 1499 کال کې 109 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله سوې وه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې بیا د سوداګرو او د لویو لارو موټر چلوونکو په ناقانونه ډول د ګمرکونو او اخاذیو له امله شکایتونه کړي. خود مالی وزارت وایي چې د دا ډول خپل سره یو مخه بونیسي. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال محمد یونس مومند چې د هم په دغه ناسته کې ګډون درلود د مالیاتو د راټولونې د بهیر په اسانه کولو یې ټینګار وکړ.
موږ غواړو چې د افغانستان خلک مالیه ورکړي. پس موږ مشکلات داسې شاغزونه ډېر دي د خلکو سره لاړو. موږ غواړو چې خاصه چې مالیه سرسري سره سي د غوښتنې له لارې شم دي چې موږ غواړو چې د خلکو ته اګاهي ورکړو. افغانستان کې هغه څوک چې تجارت کوي یو څه دغه سیستم سره نابلد دي. ارزو مدار چې د سوري موږ بیا هم نور مشکلات په لارې کې د غیر قانوني اغازې هم مشکل لرو.
د سوداګرۍ او پانګونې خونې ټینګار کوي چې باید په لویو سوداګریزو لارو کې د سوداګرو ستونزې لکه د ویزې او ګمرکي مسایل حل سي ترڅو د دغې خونې د مسؤلینو په وینا په دې سره راتلونکو کلونو کې د دولت عواید نور هم لوړ سي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
بیا هم د افغانستان د مالی او اقتصادي چارو په برخه کې پاتېږو. لکه مخکې مو په راپور کې واورېدل، د افغانستان د مالیه وزارت ویلي دي چې د تیر کال پرتله د مالیات په راټولولو کې 10% ډېروالی راغلی دی. بلخوا د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د نوي مالی کال په پراختیایي بودیجه کې انډول په پام کې نیول سوی دی، خو د هېواد په څو ولایتونو کې خلکو اعتراضونه کړي او شکایت لري چې په دې پراختیایي بودیجه کې انډول نه دی ساتل سوی. د اقتصادي چارو ځینې تحلیلګران وایي چې حکومت په بودیجه کې ځینو برخو ته زیات امتیاز ورکړی. د مالی وزارت بیا تاییدوي چې ناامنی شایي په ځینو سیمو کې د پراختیایي پروژو د تطبیق په وړاندې یو خنډ وي. په دې اړه صالح محمد صالح یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی، په ګډه به سره واورو.
ډاکټر صدیقی د پکتیکا د زیړوک ولسوالۍ قومي مخور دی. هغه تیر شنبه په مرکز شرنه کې په یو اعتراضي غونډه کې ګیله وکړه چې د دوی لپاره په پرمختیایي پروژو کې انډول په پام کې نه دی نیول سوی.
زما په دې نظام باندې حق دی چې مکتب راته جوړ کړي. زما بچای هم د دې حق لري چې صحت ورته برابر شي. په ټول ځدانې مشتو سیمه کې 1 کیلومتر پوخ سړک نه لرم، زما د سړک حق لرم په دې ټول ځای پیګم.
تبنسان پر ویدیس کې د غور د مدني ټولنې مشر احمد وزیر نورانی بیا وایي چې د دوی د ولایت لپاره په نوې پرمختیایي بودیجه کې کومه لویه پروژه په پام کې نه ده نیول سوی.
افغان حکومت یو بار بیا د غور له خلکو سره د خپلو ټولو ژمنو خلاف اقدام وکړ. په دې بودیجه کې داسې یوه لویه زیربنایي پروژه چې د خلکو په ژوند کې بدلون راولي شامل نه ده.
خو ولسمشر محمد اشرف غنی تیرې یکشنبه د غور د خلکو ستونزې د ویډیو کانفرنس له لارې واورېدې او د هغوی د حل ژمنه یې وکړه. ولسمشر غنی سپارښتنه وکړه چې د غور لپاره د ځینو پروژو کارونه دي چټک سي چې په هغو کې د غور د 40 کیلومتر سړک چارې هم شاملې دي. جمهوري ریاست نه دی ویلي چې په نورو ولایتونو کې به د خلکو د شکایتونو پر اساس څه اقدام کیږي. په غور کې تیر اونۍ په لسګونو کسانو اعتراض وکړ او وی ویل چې په نوې پراختیایي بودیجه کې د غور ولایت لپاره عادلانه ونډه نه ده ورکول سوې. ولسی جرګې تیر شنبه د 1499 مالی کال د ملي بودیجې مسوده له یوې میاشتې بحث وروسته د رایو په اکثریت تصویب کړله. دغه بودیجه 428 میلیارد افغانۍ ده چې پکې 209 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 109 میلیارد پراختیایي بودیجه شامل ده. خو د نوي مالي کال پراختیایي بودیجه په څو ولایتونو کې له انتقادونو سره مخامخ شوې ده. د غزنی د ولایتي شورا پخوانی غړي نادر خان ګیروال تیر یک شنبه د غزنی د لسګونو اوسیدونکو یوې اعتراضیه غونډې ته وویل.
په غزنی کې اتلس ولسوالۍ په شمول د مرکز چې دوه ولسوالۍ مرکز جوړوي چې دام شل ولسوالۍ چې د غزنی ټوله سامیه راخیسته شوې ده یا ټولې پروژې راخیسته شوې دي فقط دوه ولسوالۍ ورته په نظر کې نیول شوې دي.
خو د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته د هغوی د اړتیاو نفوس او پراختیا پر اساس د بودیجې تخصیص ورکول کیږي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدي ازادي راډیو ته دا ومنله چې پراختیایي بودیجه کافي نه ده.
ټول افغانان پراختیا ته ضرورت لري، د دوی آواز برحق دی، ولی مشکل زمونږ په بودیجوي امکاناتو کې دی. مونږ افغانستان کې ولایتونه په مختلفو کټګوریو تقسیم کړي چې اول درجه ولایتونه دي، دویم او دریم دي، او د دې ټولو ولایتونو پراختیایي ضرورتونه متفاوت دي. په یو ولایت کې مونږ مختلف نفوس لرو، مختلفه مساحه لرو، مختلفه پراختیایي ضرورتونه لرو.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیهون د افغانستان پراختیایي بودیجه محدوده ګڼي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې پراختیایي بودیجه محدود وي د خلکو اړتیاوې هم نسی ځوابولی.
انکشافی بودیجه ډیر زیاته محدوده ده. څرګنده ده کله چې بودیجه محدوده وي د خلکو د اړتیاو پوره کولو لپاره کفایت نه کوي. یو میلیارد او 200 میلیونه یا 2 میلیارد افغانۍ دومره پیسې نه دي چې د ولایتونو یا د افغانستان د پراختیا اړتیاوې پوره کړی شي. دا ډیره محافظه کارانه او محدوده بودیجه ده.
د مالی وزارت ویان دا منی چې انکشافي بودیجه محدوده ده ځکه چې افغانستان دومره مالی توان نه لري. خدا نه منی چې په انکشافي بودیجه کې دي د ولایتونو ترمنځ توپیری چلند سوی وي. شمروز خان مسجدي وایي
که تاسو د غزنی ولایت یا د غور ولایت یا د بل ولایت بودیجې ته وګورئ په ټولو ولایت په ولسوالیو کې پراختیایي پروژې شته دی، ولی یو تعداد ساحات شته دی چې په هغه ساحاتو کې د امنیتي مشکلاتو له امله پروژې د تطبیق وړ نه وي، امکانات د تطبیق د پروژو نه وي، حتی د ملکي هغه تړونونو او د خلکو د تړونونو امکانات هم نه وي چې د پروژو څخه ملاتړ وکړي. بنا ان په هغه ځایونو کې بیا د پروژو نیول او نه تطبیقول دا یو جدا مسله ده. اما که تاسو د ولایت په دننه کې وګورئ په هر ولسوالۍ کې چرته چې امکانات د تطبیق موجود دي په هغه کې پراختیایي پروژې موجود دي.
خو په انکشافي بودیجه کې د ناامن سیمو محرومول هغه څه دي چې د ځینو کسانو لخوا ورباندې انتقاد کیږي. د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین وایي
د امنیت نشتون د پراختیایي پروژو د تطبیق لپاره زه فکر کوم چې هیڅ توجیه نشي کېدلی، ځکه د اساسي قانون حکم دی چې د دولت یوه اساسي وظیفه د امنیت تامین دی. نو که چیرته وي چې د امنیت نشتون په بعضې سیمو کې د پراختیایي پروژو د نه تطبیق باعث کیږي، دا به د ټولنیز عدالت او په مجموع کې د سیمه ییز انکشاف په وړاندې ناوړه پایله ولري.
د افغانستان د مالیې وزارت ټینګار کوي چې اوس هم د هیواد 50% بودیجه له بهرنیو مرستو تمویلیږي. تر دې مخکې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ شکایت کړی و چې د نوې بودیجې په ترتیب کې له خلکو، مدني ټولنو او متخصصانو سره سلا مشوره نه ده سوې.
ستاسو له پیغامونو
زه د کندهار ولایت څخه اسدالله خبره کوم. پیغام دادی باید د زموږ د کندهار د ولایت تاسیس رپورټ چې اوس مزواري دي په ټیکسیانو کې د ترافیکو ریاست باید د وطن دغه سې دغه وکایتي فیسبک هسته د مخ په سیف کې نکلني داسې په ازادي سره انسانان سره تختایې کې څلور د چا په سیف کې د مخ په سیف کې دوه د مخ په سیف کې کښېني بېخي خلک ورسره په ازادي دا مدې سره رپورټ راپورته کړي چې د خلکو بېرته په کندهار کې خلک دغه د ټیکسیانو والا سره په ازادي دغه د ریپورت څخه موږ ډیره مننه کوم چې راپورته کړم. دا نه پیغام د لوړ پوړي چارواکو پر ورته. السلام علیکم.
لا جی سلام دی زازای اریو بولسوالی نه خبری کوم. همون دغه ولسوالی کې د دې میاشتې کې چې د مکتبیانو تذکری نشته، ټول مکتبیانو ته ویل دي چې تذکری ارتي تذکری د ته جوړو تذکری نو ترتی. د دې میاشتې کې چې مکتبیانو ته منتظر دي تذکری نرتی دي لوړ پورو چارواکو نه مخایش ده چې زازای اریو بولسوالی ته د ماشومانو د پوره دي تذکری ضرور نه ضرور راشي. و سلام په احترام.
زستان زار خبرې کوم لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ نه منګه په محمد اغي ولسوالۍ اصل کې په دې پسمه کې د مرو او رسېره شهادې باندې دي او موږ مریضان او ډاکټرانو ته نه سره سوې روختن ته نه سره توي په دې هله چې موږ چارواکي دا غواړي او موږ ته لارې خلاصې کې په دې هله ما پیغام نشر کئ زمونږ دل ته مریضان دي لمړ ایرا رسوي سو جایته نه مریضان جایته رسوي سو په دې هله چمبو ته د لارې خلاص کیو لوګار ولایت مخنن اغه سوالې ته وګورئ تاسو نه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو زموږ سره شریک کړي و دا زموږ په امانت تر تخباره کړه که بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني کولای شي ازادي رادیو ته راوستي موږ د ځنګړو پروګرامونو لالارې تر اړوندو چارواکو رسو ورسیدو په د دې خبرونه نیمایي برخې ته په کابل کې څلور نیمې بجې سوې او زلبیا له اسد الله الدین څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به خپلې پریکړې په رسمي بڼه د ټاکنو کمیسیون ته وسپاري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون درې ورځې وړاندې د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه د استنافي شکایتونو پریکړې اعلان کړې، خو لا هم دغه پریکړې د عملي کولو لپاره ټاکنو کمیسیون ته نه دي وررسېدلي. د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو مخالفت کړی او ویلي دي دا ګام به سیمه ییزه بې ثباتي رامنځته کړي. افغان چارواکو د امریکا د نشه یي توکو د کنټرول د پالیسۍ دفتر هغه راپور رد کړی چې ویلي دي افغانستان کې د خالصو تریاکو تولید 21% کې زیات شوی دی. په ولسي جرګه کې د بادغیس یو استازي او د دغه ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ادعا کړې چې په قورتوي سیمه کې هوایي برید شپږ ملکیان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. په پیکنګ کې د امریکا سفارت ویلي په ووهان ښار کې یو امریکایي تبه د کورونا ویروس له امله مړ شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دوه جګپوړي چارواکي وروسته تر دې له دندو ګوښه شول چې دوی په سنا کې د ولسمشر د استزاد محکمې پر مهال شهیدي ورکړې وه. او د قزاقستان د جنوب شامپیل سیمې په یو شمېر کلیو کې تازان خطو اته کسان وژلي او څلوېښت نورې ټپیان کړي دي.
مننه کوم اسدالله الدین. دوستانو د سپورتي نوي پرمختګونو به مو رحمت الله افغان خبر کړي.
د افغانستان په فوټبال فدراسیون یا فیفا کې د لوبسارانو 15 ورځنی کورس پای ته ورسید. دغه فدراسیون مرستال شمس امینین او ازادي راډیو ته ویل چې د لوبسارانو روزنیز د کورس په بیلابیلو کټګوریو کې د لوبسارانو د ډلبندۍ په هدف جوړ شوی و چې 150 لوبسارانو پکې ګډون کړی وو. خغلی امین زیاتوي چې د کورس په پای کې ګډونوالو ته د ډالیو ترڅنګ د هیواد د فوټبال څلورو نوي لوبسارانو ته د فیفا له لوري د لوبساري کارتونه ورکړل شول. په هرات ولایت کې د بوکسینګ کوینکیک رزمی سیالی پای ته ورسیدې. دغه ولایت د بدني روزنې ریاست فنی او مسلکي مدیر سیول حق زی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالی د تیر جمعې پورې پیل شوی وي چې د هرات ولایت او لسوالیو کلبونو شاوخوا اتیا ورزشکارانو پکې ګډون کړی وو. خغلی زیاتوي دغه سیالی په څلور سنی کټګوریو کې تنکی ځوانانو، نوي ځوانانو، ځوانانو او لویانو لپاره چمتو شوی وي. د زیول حق زی په خبره یاد سیالی د ورزشکارانو ترمنځ د کوینکیک بوکسینګ سیالیو ته وده او پراختیا ورکول دي. زی هم دا شنوای چې په یادو سیالیو کې له سپین کمربند نیولې تر نارنجي کمربند لرونکو ورزشکارانو ګډون کړی وو. د سیالیو په پای کې غوره ورزشکارانو ته مډالونه هم وویشل شول. او د سویلي افریقا کرکټ بورډ د انګلستان په وړاندې شل اوریزو لوبو لپاره 14 کسیز نوملاړ اعلان کړ. د ورزشي نړیوالو پاڼو د راپور له مخې دا شل اوریزو لوبې د فبروري په 14مه پیلېږي او تر 14مې به دوام وکړي.
دوستانو د دې سپورتي خبرونه او دغه راز نور خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم لوستلای سي پته مو د ازادي راډیو دات کام. اوس په ورسو دوه اونیز پروګرامونو ته حقیقت څه دی چې پدې کې د پدې اونۍ کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې له مشر عزیز احمد تسل سره مرکه شوې ده. زما همکار نسیم شفق په دې اړه مرکه کړې ده. ورپسې به تاندې څنګه پروګرام اوري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې غړی محترم عزیز احمد تسل کور ودان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. غواړم پوښتنه له دې نه پیل کړم چې د ملکی تلفاتو موضوع لا هم په افغانستان کې ستاسو له نظره څومره له اندېښنې ډکه موضوع ده؟
له بعد مرغه په افغانستان کې د ملکی خلکو لپاره د یغوی د سرساتن لپاره هیڅ دغه سی جی دی پلان او دغه سی جی دی تګلار نشته د چاغوی قرباندی خوندی کی. زیاتره دوی په عملیات کې قربانی کیږي او په عملیات کې وژل کیږي. په دې کې تر ټولو لوی بدبختی دا ده چې په تیر کال کې زیاته قربانی ماشومان او خزو ورکړل او زیاته قربانی هغو کسان ورکړل چې هغه اصلا نه جګړې سره تماس نه درلودې. نو د افغانستان اوسنۍ وضعیت د جګړې د ټولو ښکېلو غاړو له لوري ډېر یو ناوړه وضعیت دی او ډېر په یو خلک په وحشت کې ژوند کوي، ځکه چې نه وسلوال طالبان د ملکي خلکو د سر ساتنې ته پام کوي او نه هم بهرني ځواکونه او نه هم افغان حکومت متاسفه.
تسل صاحب، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تازه په یو راپور کې وویل چې تیر کال بیا په تیر کال کې د تیر کال هغه لومړنۍ نهه میاشتې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو له اړخه یا په لحاظ ډېر خونړی کال و. تاسو دې سره موافق یاست؟
دقیقا 2019 کال یعنی تر ډیرو نورو کلونو خونړی و. په دغه کال کې ډیر زیات هوایی بریدونه وشول، ډیر زیات ځانمرګي بریدونه وشول، دغسې سړک غاړې ماین چاودنې وشولې چې اصل د واده خوشحالۍ ته خلک روانو پکې شهیدان شول. خلک د خپل د حج د حاجي د مراسمو لپاره راغون شي و هغه پکې شهیدان شول. خلکو قومي غونډې درلودلې، د قومي غونډو په منځ کې د فاتحو په منځ کې د مړو د فاتحه اخیستل کېدله په هغو کې ځانمرګي بریدونه وشول، چې دا دغسې خونړۍ پیښې دي چې هغه په تاریخ کې نه دي پیښ شوي. لکه په دغه 13 کلنه جګړه کې بیا په ځانګړې توګه په دغه 13-15 کلونو کې او که بیخي مشخص کو 2019 کال تریخ کال و او ملکي خلک ډېر قرباني شو.
په عین حال کې دا داسې کال هم و چې د سولې هلې ځلې هم پکې ډېرې وې او حتی امریکا او طالبان د توافقنامې لاسلیک کولو ته هم نږدې شوي دي. ستاسو نظره په دغه وخت کې باید دغه جګړې کمې شوې وای او که شدت واخیست ستاسو نظر علت څه دی؟ همغه توافق طلبي
ښه لارې دا و چې د سولې خبرې پیل شوې هلته دوی اوربند هم ورسره اعلان کړی وای، خو متاسفانه په افغانستان کې اوسنی وضعیت ته چې ګورې دلته یوازې د طالب او د امریکې او د افغان حکومت جګړه نه ده، دلته د سیمې استخبارات چې تر ډېره حده پورې د هغوی مداخله د دې سبب شوې ده چې جګړې ته شدت ورکړي. خپله د مخالفینو په لیکو کې د نورو ډلو را پیدا کېدل یا د دوی ترمیان زغه پروپاشي د دې سبب شوې ده چې تاوتریخوالی ته ډېر زیات وده ورکړي ده، تاوتریخوالی زیات شوی دی. او یعنی که حکومت وسلوال طالبان او امریکایان رښتیا هم دا اراده درلودي چې محصول کوونه په سوله کې خو بیا جنگ نه وي، سوله کې خوربندی کله چې ته ماته نه نواتې راځې نو خو ته معلومدار خبره شته به توپک نه لري ته ځان سره، بیا به ماته خبرې کوو. نو که ته د زری موټرو سره راځې او د جنگ په نیت راځې نو خو بیا خو زه په تا باندې زړه نه سوزوم. یعنی په دغه د سولې خبرو سره هم مهاله د الفتح عملیات اعلان شول او د دې خواته د حکومت له لورې عملیات اعلان شول. حکومت کې هم د جګړې ماهرین په هغه پوسټونو کې مقرر شول چې هغه جګړه رهبري کوي، یعنی هغه تر نورو چارواکو موږ دفاع وزارتیات کو هغه تر نورو چارواکو دی جګړې مسلکیانو جګړه یې کوله. لبل اړخه وسلوال طالبان چې هغه هم تیږي دی جګړې ته، هغه هم په بړستنو کې نه دی پراته، هغه هم لاس تر زنی نه دی، هغه هم برخورد کی چې دلته خاورې د ولس په سر باندې واوښتل.
د بشر د حقوقو په راپور کې د تلفاتو په اړه ویل سوي دي چې 1% مسول طالبان دي او د 14% ملکی تلفاتو مسؤول افغان ځواکونه او دغه راز بهرنی ځواکونه په افغانستان کې بلل شوی دي. تاسو څه فکر کوئ چې دا ارقام چې ورکړل شوی دي دا به سم وي؟
د بشري حقوقو د کمیسون باندې خپلواک کمیسون په راپور باندې نیوکه نه کوم، خو دا وړاندیز کوم چې هڅه دی وشي چې د ولس درد په صحیح توګه باندې درک شي او هغه صحیح راوسپړل شي. یعنی زه مطمئن یم دوی باغو سیمو ته سفر کړي چې هلته په د هرې کورنۍ له 15 نیولې بیا تر 10 کسانو پورې په هوایي برید کې شهیدان شوي دي، او زه مطمئن یم چې دوی به هغه کورنۍ هم لیدلې چې هغه په ځانمرګي برید کې د یوې کورنۍ 3-4-5 غړي شهیدان شوي دي. نو بیا هم یعنی که وګورو جګړه په تیر کال کې په لویو ښارونو کې و. نو په لویو ښارونو کې معلومدار خبره ده چې تلفات زیات اوړي، او بل د سړک غاړې ماین چې دا یو ډیره خطرناک وسیله و. سړک غاړې ماینونه هم زیاتره په ملکی خلکو باندې واوښتل. خو زه بیا هم وایم چې یوازې دوی باید په دې باندې فوکس ونه کړي چې اویا فیصد طالبانو ووژل او څلوېښت فیصد حکومت ووژل. په کار دا ده چې د دغه هغه غاړې چې هغه مشخص آدرس لري، هغه مشخص پالیسی لري، هغه د جګړې قوانین پیژني، له هغې نه پوښتنه وشي چې واوروره که تا یو وژلی که د لس وژلي د دې حساب باید درسره وشي. یوازې په ارقام باندې فوکس په کار نه دی، د دې په عواملو باندې فکر کول په کار دی چې دا څنګه کمولی شو.
تسل صاحب، تل دغسې راپورونه یا هر کال دغسې راپورونه خپرېږي د یو شمېر ملي او نړیوالو نهادونو لخوا، هم د طالبانو خوا او هم افغان حکومت او هم بهرنیز واکونه په افغانستان کې، دوی ژمنه کوي چې موږ به ډیر توجه کوو خوندیتوب د ملکی وګړو ته، ولی هر کال له بل کال نه بیا تلفات زیات وي. تاسو فکر نه کوئ چې دغه یو جدي موضوع ده او د جګړې ښکېلی خواوې هغه د جګړې قوانینو ته درناوی نه کوي؟
معلومداره خبره ده چې په جګړه کې، د افغانستان په جګړه کې، ښکېل اړخونه په بشري جرمونو باندې ککړ دي. دوی بشری سرغړونه کوي، دوی د جګړې قوانین نه مراتي او د بشر قوانین ته درناوی نه کوي. دا یو بحث دی. لبل اړخه که تاسو وګورئ، په همدا تیر کال کې په ننګرهار کې په یو ملکی خلکو منځ کې چاودنه وشوله، د واده مراسم وو. سویل شاهین ټویټ وکړ چې دا کار زموږ نه دی. لبل اړخه په ننګرهار کې د شپنی عملیات وشول، د یوې کورنۍ څلور کسان شهیدان شول. د حکومت لوړ پوړي در تر رئیس جمهور پورې ورغله، لغې خلکو سره د زړه خواله وکړله. یعنی د دې معنا څه ده؟ زه رئیس جمهور ته وایم، زه د جناب محب صاحب ته وایم چې دی په دې وروستیو کې ډېر سفرونه هغه سیمو ته کړي دي چې هلته ملکي خلک دي او هایبرید نه وژل کېږي، په ځای د دې چې تاسو دومره مصرف کوئ یا پوز در سه بیا او هلته په خلکو باندې میلمستیاوې اړوئ. دا ښه ده چې دلته د وزارت داخلي ته ورشئ، وزارت دفاع ته ورشئ، او هغه قواوې چې په افغانستان کې دي، هغه یونیټونه یا هغه قرارګاګانې لیواوې هلته ورشئ، له دې دانان سره وغږیږي چې وا سړی، ته ماته دغه ستا د جغرافیا چې تا دغه راپور ته ماته راکړې، ته په کوم هدف باندې دا کور ټارګټ کړی دی؟ ته ماته هغه اسناد راوښیې چې تا ته خپل د سیمې استخباراتي کس معلومات درکړي، دا په کوم اساس باندې په دې سیم باندې تا بمبار کړی دی؟ په کار دا ده چې دوی ملاقات له خپل د جګړې له امیرونو، د جګړې امر څوک ورکوي، له هغې سره وکړي. یوازې د طالبانو په غندنه باندې به د خلکو څه درد دوا شي، یا د حکومت په خواله به د خلکو څه درد دوا شي. اساسي تغییرات راوستل په کار دي چې دوی نه کوي.
تسل صاحب، که چېرې وضعیت دغسې دوام کوي، څه ګمان کوي چې په افغانستان کې به دا په یو ناورین باندې بدل نه شي؟
همدا اوس بدل دی، وضعیت په ناورین باندې اوښتی دی. پخوا به ویل کېدله چې د حکومت او د ولس ترمنځ فاصله رامنځته شوې، اصلا فاصله اوس وجود نه لري. اوس یعنی دا نوره نه زیاتیږي تر دې چې تاسو په انتخابات کې چې یو میلیون خلک راوځي، خو دا دې معنا شی ده. او د دې حکومت هغه کړنې چې هغه د ولس لپاره یو کې هغه نه ترسره کړي، هغه حقونه چې باید ولس ته ورکړي هغه نه ورکړي. له بله اړخه وسلوال طالبان د دې سیمې یا د دې ملک ځانونه وارثین بولي، او دوی وایي چې موږ اصلي بچی د دې خاورې یو. نو شته د اصلي بچی د دې خاورې، نو ته بیا ولې د خلکو کورونو کې پټېږي؟ ولې ته په لوی لاس باندې حکومت ته دغه سیګنال ورکوي چې زه دلته د خلکو مابینځ کې مراشم اوله؟ درسته ده چې حکومت پالیسی درسته د جګړې نه لري، هغه امکانات نه لري چې هغه مثلا هغه خپل دښمن چې دی هغه د جال په واسطه باندې گیر کې، یا مثلا د سیمې استخبارات هغه پولیسي او استخباراتي ځواک خپل کې چې د معلومات ورکي هغه نه کوي. نو طالب ته خو چې د ولس سره ته خو خلکو مابینځ کې مازه.
اوس دغه نورین د مخنیوي لپاره، د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره، په تیر چې خزی او ماشومان هم کې وژل کیږي، څه باید وشي؟ د جګړې ښکلي خوې باید څه وکړي؟ او یو شمېر نور ملي او نړیوال نهادونه چې دی، هغوی باید څه مسؤلیت لري او څه باید وکړي؟
په دې مسایلو باندې ډیر زیات موږ هم غږېدلي او ډیر زیات ورباندې بحث شو چې څه کېدلی شي. و زه فکر کوم چې ولسونه په دې کې ښکېل شي، هغه که د امریکا ولس دی، هغه که د افغانستان ولس دی، او هغه که د طالبانو خواخوږی ولس دی، هغو ته وویل شي چې تاسو نور په خپلو حکومتونو په خپلو چارواکو باندې فشار راوړئ. هغه فشار د سوشل میډیا له لارې کېدلی شي، هغه فشار د غونډو له لارې کېدلی شي، هغه فشار د مستقیمو تماسونو له لارې کېدلی شي. نو که یو ګډه جرګګۍ د ولس له منځه یو دغسې جرګګۍ جوړه شي چې هغو ته بشپړ صلاحیت ورکړل شي او هغه په پوره توګه باندې خپلواکه څارګره ډله واوسي چې هغه د حکومت د وسلوالو طالبانو د امریکا سرغړونې په افغانستان کې وڅېړي او هغه بیا ریپورټ نړیوال ته وړاندې کړي او خپل عدلي او قضایي ارګانونه ته وړاندې کړي. هغه څوک چې په جرم باندې مرتکب دی هغه قانون ته کش کړي. دا یوه لار ده. له بل اړخه نړیوالې ټولنې هغه چې رښتیا هم بشر دوستانه قوانین مراتي، هغوی د خپلې هغه مرستې چې هغه د افغانستان د ملکي برخې سره کوي هغه د مشروط اعلان کړي تر هغه وخته پورې چې څوک په افغانستان کې ملکي تلفات نه درېدل. له بل اړخه د ملي دفاع وزارت د جګړې ستراتیژي او پالیسي چې ده دته دغسې د جګړې ماهرین ورشي چې هغه واقعا مارکان حربي چې هغه د جګړې په ټولو اصولو بلدي، هر ډول اسلحه وکارولی شي او هغه د افغانستان له جغرافیې نه بلدي، هغه بیا کولی شي چې د جنګ ستراتیژي جوړه کړي او طرز العملونه مراد کړي.
ډېره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. سره له دې چې د افغانستان د سولې مذاکرات اوس هم روان دي او یوې پایلې ته نه دي رسیدلې، یو شمیر ځوانانو په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین پیل کړی او له دې هشتګ سره که سوله وشي تاسو څه کوئ خپلې هیلې او خبرې شریکې کړې دي. د سولې لپاره د ځوانانو دا ډول کمپاینونه به څومره ګټور تمام شي او د دې لپاره چې راتلونکو نسلونو ته د جنگ میراث پاتې نشي څه باید وشي؟ د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې او زرو یمادمې وړاندې کوم د ځوانانو د سولې کمپاین ته ځانګړې شوې. د خبرونه په پیل کې به د هغو ځوانانو لړلې د زینو هیلې او غوښتنې وورو چې د سولې لکېدو وروسته یې لري.
ځوان شاعر او لیکوال رامین مسهر لیکي، زړه می کیږي چې اوربان وشي نورستان ته لاړ شم، منډي وکړم، وخاندم، ویده شم، ونه تیګم، اشپلاق وهم، وطني مستي وخورم، ونو ته پورته شم. زړه می کیږي چې د نورستان په غرونو کې سندري ووایم. د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور هیله نجیب بیا لیکي، که سوله وشي غواړم له کابل څخه په پښو د پکتیا میلان سیمې ته لاړه شم، د پلار او تره قبر ته وژاړم او دا دعا وکړم چې خدای پاک د هیڅ افغان ماشوم نه یتیم کوي. ښار ته نږدې ښوونځی جوړوم او د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریس کوم. سهار د لمر راختو سره راویښېږم او د ژوند له هرې شېبې خوند اخلم. اسماعیل آشنا لیکي، په ډېره مینه او شوق به د وطن بېلابېلو سیمو ته سفر کوم. غواړم د وطن خاورې مې د مینې او صمیمیت بوی ولري، نه د وینې او باروتو بوی. جمشید جویا لیکي، که سوله وشي د اروپا یو پرمختللی هیواد سویدن به پرېږدم، د پی ایچ ډی له کولو وروسته به وطن ته راشم او د زده کړو په برخه کې به وطنوالو ته خدمت وکړم. روهینا شهابي لیکي، د ننګرهار درې نور ولسوالۍ ته به لاړه شم او سهار به د احمد ظاهر سندره لاړشه ننګرهار ته په لوړ آواز د درې ته اوروم.
افغان ځوان رامین مظهر په لومړي ځل ولیکل که اوربند وشي نورستان ته به لاړ شي. دا په یوه وړه لیکنه کې په سولې پورې خپلې تړل شوې هیلې له خلکو سره شریکې کړې او بیا ډېرو نورو ځوانانو دا خبره بدرګه کړه او خپلې هیلې یې شریکې کړې. لیکوال آتیا مهربان چې خپل هم په دې کمپاین کې برخه اخیستې وایي غواړي ځوانان وپوهوي چې هیڅ ایډیالوژي هم په دې نه ارزي چې موږ د هغو لپاره یو بل ووژنو.
زما هیله دا و چې که سوله راشي زه په ټول افغانستان کې په هر ځای چې زما لاسرسی وي زه کوشش کوم چې دا خبرې ترویج وکړم چې هیڅ ایډیالوژي او هیڅ اختلاف د دې ارزښت نه لري چې موږ یو بل ووژنو او موږ یو کودک یتیم وکړو او د هر اختلاف د حل لاره داده چې موږ یو بل سره خبرې وکړو یو بل سره مذاکره وکړو او د حل لارې پیدا وکړو. د ډېر ځوانانو آرزو دا و چې کله چې سوله راشي زه خپل کلي ته ځم او هلته زه په ښوونځي کې معلم وشم او د خپل کلی ماشومان ته معلمي وکړم. خو زه فکر کوم چې دا ابتدایي آرزو ده. د هر ځوان حق هم ده چې باید هر څوک چې غواړي هر څه چې غواړي په هر رشته کې چې غواړي هغوی باید کار وکړي. د افغانستان په هر سیمه کې دوی غواړي باید دوی کولی شي چې راشي او هلته یې کار وکړي.
ځوان لیکوال منتشر شاهی وایي د ځوانانو وروستی کمپاین او د دوی هیلې ښیي چې ځوانان سوله غواړي او دوی نه غواړي چې نور نسلونه هم د جنگ قربانی شي.
تاسو باور کې دا کمپاین ما ټویټر کې وکړه ما په زړه کې په ذهن کې مې تصور مې کوو چې مثلا که داسې یو وضعیت راشي زه باید د عقل اوس باید څه ولیکم د هغه وخت په اړه چې مثلا که راځي نو تاسو باور کې دا شی ما ذهن کې نه راته. مسله دا ده چې دغه جنگ دومره کار سوی ده چې د عقل هغه موږ ذهنونو کې هم دا تصور د سولې نه شو کولی. نو دغه چاره چې داسې په ټویټر کې مثلا یا د نورو ټولنیزو شبکو کې دغه وړ یو کمپاین شروع سوی ده د عقل دا دومره کومک کوي سي چې د عقل موږ فکر وکړو چې مثلا یو تصور وکړو چې موږ سولې په نوم یو شی لرو مثلا ټولنه کولی سي په سوله کې ژوند وکړي. یعنې تاسو باور کې دغه کمپاین د ما ذهن کې دا شعر ژوندی کړه چې موږ کولی سو په سوله کې ژوند وکړو.
د سولې ولسی حرکت غړی باچا خان مولاداد وایي دا ډول کمپاینونه د سولې په برخه کې ګټور تمامېدلی شي او د ځوانانو ترمنځ شته لریوالی راکمولی شي.
دا ډېره مهمه ده چې ذهنیت سازي واوسي. د مثال په ډول اوس یو ځوان دا هیله لري چې که سوله راسي نو زه به څه کوم. مثلا زما اولنۍ هیله دا ده چې که سوله راسي زه خپل وطن خپل ټول کلي سیمې خپل کلیوال خپل ملګري هغوی ووینم هلته هغوی ته ورسم د هغوی چې کوم شکونه دي د هغوی چې کوم فکر دي دا ورته حل کړم او دغه ډول هغه خلک چې په وطن کې اوسېږي هغوی ښار ته راسي وګوري. اوس کوم کمپاینونه چې په ټولنیزو رسنیو باندې مثلا ځوانان مخته وړي ځینې شیان ډېر اسانه عادي مګر ګټه یې ډېره. نو زه په کل کې ټولې هغه هڅې نه یوازې زه بلکې د سولې ولسي حرکت ټولې هغه هڅې چې د سولې لپاره بیخي یوه درجه ذهنیت سازیم کوي امستایم ورسره ملاتړ کوو ام حمایت کوو. یو خو د جنگ پړاوونه دي دغه ذهنیت سازی په خپل ځان کې خپل ډېر لوی کار دی.
مدني فعال حسیب مومند وایي دا چې په افغانستان کې اوږدې جګړې ځوانان ډېر سره لري کړي په کار ده چې دغه ډول پروګرامونه په دوامدار ډول وشي چې د مختلفو فکرونو د ځوانانو ترمنځ شته کرکه کمه شي او ټول سره له توپیرونو یو بل ومني.
د سولې نوم ډېر مقدس نوم دی ډېر پاک نوم دی. زه مطمئن یم که مونږ یو ورځ سولې ته ورسېدو زه مطمئن یم دا ټولې کرکې په مینه بدلېږي ځکه مونږ ته دغه چانس تر اوسه نه دی برابر شوی چې مونږ سره خبرې وکړو خپل لوري شریک کو خپل ستونزې شریک کو. دغه چانس په سولې کې مهیا کیږي چې دواړو طرف ځوانان دي زه مطمئن یم چې ځوانان دي اکثره پکې دوی خپل نظریات تبادله کوي دغه انرژیان چې دوی یو د بل په ضد کاروي دغه انرژیان سره منسجم کی دغه د هیواد او د وطن د آبادۍ لپاره استعمال کی.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ کسوله وشی تاسو څه کوي او د ځوانانو نورې هڅې به د سولې په برخه کې څومره ګټورې تمام شي او د دې لپاره چې راتلونکو نسلونو ته د جنگ میراث پاتې نشي څه باید وشي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ولسی جرګې له پخوانی غړي شکریه بارکزی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
د
پدې ورستیو کې چې د سولې کیسې ګرمې دي، ځینې حرکتونه هم ځوانانو پیل کړي دي، چې هغه مثال ځوانانو مزلونه کړي، لارینونه یې وکړل. اوس یو بل کمپاین پیل شوی چې په هغه کې ځوانان قربان راشي، هغه خپلې هیلې شریکې چې زه به دا وکم دا به وکم. دغه ډول کمپاینونه او کارونه به څومره ګټور تمام شي د سولې د راتګ په برخه کې؟
افغانستان خلک حق لري چې په دې باندې فکر وکړي او په سولې کې ژوند وکړي. دا چې قربان راشي او سوله راشي دوی به څه کوي، او تر ټولو ښکلی خبره هم دا ده چې دوی خپل برنامه او خپل د زړه خواله موږ سره شریک کړي، افغانستان او نړیوالو سره شریک کړي. او زه فکر کوم چې د افغانستان خلک د دې لایق لیاقت لري چې په سوله کې ژوند وکړي. یو خدا په اجتماعي لحاظ باندې مثبت اغېز لري، ځکه چې حد اقل د یو څو محدودو ثانیو دقیقو لپاره هغه انسان ته داسې یو ذهن راځي، داسې یو تصویر ورته ورکول کېږي که چیرته سوله راشي دغسې به ژوند دي. او دا ډېر اوس مثلا چې زه ځان سره فکر کوم چې له خیره سره سوکالي او سوله وشي، ایما خویندې ورونه به راشي، او د هغوی بچیان اکثره ما نه دي لیدلي، هغوی ایما چیان نه پیژني. دیش کالون نه اضافه کیږي چې مونږ به خیس سره یو ځای نه یو، حداقل یو ځل لپاره. یعنی فکر کوم چې کورنۍ چې مونږ ورته وایو مهمه ده، حداقل سره د خپل کورنۍ ویني، مونږ بچیان یو بل سره و پیژني، دا به هم یو آرزو ده. دې ترڅنګ چې مونږ د ټولو آرزو هم ده چې افغانستان ګوټ ګوټ کې سفر وکړو، خپل ښکلی وطن ووینو، او په سوله او قراره کې، یعنی هر یو افغان دغه هیلې او آرزوګانې لري چې مونږ یې لرو. متاسفانه د جنګ د وجې نه مونږ ونه توانېدلو چې حتی خپل هیلې بیان کړو.
یوازې که د تفریح او د چکر او د وطن د لیدلو خبره وي، هغه سیمې چې اوس نام نه دي، چې اوس خلک نشي ورتللی، هغه کار ته ضرورت لري. د دې لپاره چې بیا هغه حالت ورونه ګرځي لکه اوس چې دي، یعنی اوس خلک نشي کولای ورشي، څه باید وشي چې دا په داسې سیمو بدل شي چې بیا دغه مسایل پکې تکرار نشي؟
زه فکر کوم هر سیمه چې امن کیږي خلک غواړي چې ورته لاړ شي. نو امن خو یوازې په دې بنا باندې نه دی چې یعنی فقیر سرک باندې زه او ټول شیان ښه دی. امن هغه وخت دی، سوله هغه وخت ده، او سوله هغه وخت راځي چې په اول کې یو بل سره ومنو، اختلافات یو خواته پریدو، او د خپل سوکالی په خاطر باندې، د وطن سوکالی په خاطر باندې، د خپل هیواد بیا رغونې په خاطر باندې خپل مټی سره ونغړو او کوشش وکړو چې آباد کړو. زه پوهیږم چې سوله له خیره سره راشي کار په سخت ډیری. حتی زه فکر کوم چې زموږ دولتي ادارې باید دوه شفته کار وکړي، او زموږ خصوصي سکتور باید دومره د څه خبره د کار زمینه به برابر شي چې زموږ د همسایګان نه بلا کارګر راځي، او لا نور به هم کارګرو ته ضرورت دي، ځکه چې د نه په افغانستان کې یو ډیر لوی ظرفیت د کار شته. خو پوهیږي زه په څه باندې ډیر فکر کوم، سوله کې اصلي ګټه به د افغانانو ګټه وي. نو دې لپاره د افغانان دی په خپل منځ کې، او دا د افغانستان ځوانان دي، دا د افغانستان ښځې دي، دا د افغانستان خلک دی، سولې لپاره باید کار وکړي. او د دوی هر یو کوچنی کار هم ډیر ستر اغیز د سولې په پروسه باندې لري. زه د پروژو طرفداري نه یم، مخصوصا د سولې په حساب باندې. سوله که چیرته یو سیاسي پروژه شي، بیا پایلې ډېره بده ده او ناکامي ده. او که چیرته سوله د یو ملي پروسې تر څنګ مخته لاړ شي، او خپل خلک، زمونږ خپل خلک دغه د سولې تحریک او حرکت هر چیرته چې دی د مغزه نه پیل کړي، زه فکر کوم چې دا به یو باثباته او دایمي نتیجه ورکړي.
د دې لپاره چې نورو نسلونو ته د جنگ میراث پاتې نشي، ځوانان باید څه وکړي؟
نن سبا ځوانان سربیره په دې چې سولې لپاره ډېر لیواله دي، دلته ځوانان هم شته چې جنگ کوي، او هغه ځوانان چې جنگ کوي نور د ټوپک پرېږدي. فکر دې وکړي چې هغه څوک چې زه وژنم څوک دی، ایما څه کیږي؟ د سو استفاده زمینه ده، بل چاته په لاس نه ورکوي. اول هغه ځوانان چې ټوپک په لاس کې لري، او خپل بل هموطن او خپل ورور بیرته وزنی، اول دغه باندې ټولنه مهم کارم داره. او بل یو بل ته غاړه ورکي، او یو بل سره په همت ودرېږي، ځکه چې زه فکر کوم د ځوانانو مسؤلیت زښت زیات دی. او په سولې کې تاسو کولی شئ چې هم خپل نن تامین کړئ، او هم آینده ژوند او خپل بچیان لپاره ښکلی افغانستان په میراث پرېږدئ.
اوریدونکو، کسوله وشی تاسو څه کوي کمپاین په اړه مو د تاندې څنګه خبرونه واوریده، خو کسوله وشی تاسو څه کوي په همدې اړه خپل هیلې له یو بل سره شریک کړئ. موږ مو تر بلې خبرونه په پاک الله سپارو. ښه وخت ولرئ.
نسته چې پر دې بازار و بیا بیا راځم
چپر ہوش پکڑ